سلامونه نن یک شنبه د وګې 12 نیټه او د روان میلادي کال د سپتمبر 3 نیټه د روان نیم ساعت خبري مجله چې زه همایون هیواد درته وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي درې نور افغان خبريالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشې شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي دي چې په پکتیا کې د آریانا نیوز خبريال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبريال پرویز سرګند له درې اونۍ وروسته او په اورزګان کې د ملي تلویزیون خبريال همدرد له لسو ورځو باندې وروسته خوشې شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د دغو خبريالانو د خوشې کېدو هرکلی کړی او د یو خبريال او یو بل رسنیز کارکونکي چې له هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوې دي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادي راډیو ته وکړه.
امروز ولسوالی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانستل شول او د سرحد دواړه دوری ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتی مالونه سره تبادله کوي.
معزالدین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دوو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغې ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هره ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د پاسپورتونو د ویش بهیر له جدي ستونزو سره مخ شوی. دا بهیر څو ځلې پیل او درول شوی. داسې دعوې هم شته چې د هغو کسانو لپاره چې پاسپورت ته سخته اړتیا لري د پاسپورت ترلاسه کول ډیر ستونزمن دي، خو ځینې نور بیا د کمیشنکارانو په مټ ته زرګونو ډالرو په بدل کې ژر د پاسپورت څښتن کیږي. د طالبانو حکومت د کار جوړونې وزارت په سرپل ولایت کې د معلمانو د خرګوټي د جوړولو د عملی کار د پیل اعلان وکړ. د بختر اژانس د خبریال د خبر له مخې دغه خرګوټي د سرپل ولایت په مرکز کې په څه د پاسه 150 چیرب ځمکه کې آبادیږي. تمه ده 301 د استوګنې کورونه، معیاري سړکونه، روغتیایي مرکز، ښوونځی او جومات هم په دغه خرګوټي کې جوړ شي. خو بختر اژانس نه دی ویلي چې دغه ښوونځی به د کومو ښوونکو لپاره جوړیږي. ځکه د رپورټونو له مخې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د سرپل په ګډون په ټول افغانستان کې په لسګونو زره ښوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له ستونزو سره مخامخ شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي نن یک شنبه به 14 میلیونه ډالره لیلام کړي. دغه بانک د دې اقدام هدف ته افغانیو د ارزښت ثابت ساتل بللي. تېره اونۍ د افغانستان بانک 14 میلیونه ډالره لیلام کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکایي ډالرو په ګډون د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو وغوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونیو ګوتریش په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کانفرنس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس یا پخوانی ټویټر کې خپور شوی، د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم وباله.
په ځانګړې توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو، د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی او ښودلی ده چې رهبري باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمي بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی. راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په سپتمبر 14 څخه تر 16 نیټې پورې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې جوړ شي. رونو ریدونکو خبرونه مو وریدل په روانه خبرونه کې به ووري. د طالبانو حکومت د نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د راپور هر کلی کړی خو دغه راپور هغه برخې نه دی منعکس کړی چې پکې د افغانانو لوږې او د بېوزلۍ یادونه شوې. بېوزلۍ هم وایي له سختو ستونزو سره مخ دي.
چارته وزغل نن د مریض مخ تک شیر د نن د غلیه مخ تک شیر د خو وړي دی هغه دغه رقم ګران دی کغنم دی دغه رقم ګران دی.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلې دواړه نن یک شنبه د بنگلاديش په وړاندې لوبې لري. د افغان کرکټ لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی وایي لوبې ته پوره تیاری لري.
وی پلیډ وذ ایچ اذر ان
موږ له یو بل سره لوبې کړې. موږ یو بل ښه پیژنو. زموږ پلان به دا وي چې څنګه لوبه وګټو او بال په بال مخته لاړ شو.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي د کابل سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. کرا سره وای و به وري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه. د طالبانو حکومت افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک له وروستي راپوره هرکلی کړی. نړیوال بانک په خپل میاشتنی راپور کې که څه هم دوه پر دریمه برخه ویلي دي چې دوه پر دریمه برخه افغان کورنۍ له لوږې سره مخ دي، خو د افغانیو د ارزښت کېدو، د بانکي سکتور ودې، د انفلاسیون کچې راټیټېدو او ځینو نورو فکتورونو یادونه کړې. له دې ټولو سره لا هم عام خلک له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي کوم راپور چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپور کړی، پکې راغلي واقعیتونه او پرمختګونه رښتینی دي چې نړۍ ته وړاندې شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت لخوا د نړیوال بانک له راپوره هرکلی شوی دی. د طالبانو په اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې، د نړیوال بانک د وروستي راپور تر ټولو مثبتو برخو ته اشاره شوې ده. له دې ډلې د انفلاسیون د کچې نسبي ټیټوالی، د افغانیو د ارزښت ښه کېدل، د بانکي سیستم پرمختګونه، د خدماتو ښه عرضه او د عامه ادارو د کارکوونکو د معاشونو ورکړه. د طالبانو حکومت په خپله اعلامیه کې سپارښتنه کړې چې که نړۍ مثبت تعامل ورسره وکړي او د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي، نو هیواد به نور پرمختګ هم وکړي. طالبانو بیا د نړیوال بانک ته دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې دوی د افغانستان د وضعیت د ارزونې د درېیمې دورې په اساس موندلې چې لا هم دوه پر درېیمه برخه افغان کورنۍ د نفقې په ګټلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر عام خلک هم وایي د دوی په دسترخوان کې څه بدلون نه دی راغلی او ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. د هلمند اوسیدونکي نورعلي ازادي راډیو ته وویل اوزګارۍ او اقتصادي ستونزو سخت پتنګ کړی.
چارته وزغل نن د مریض مخ تک شیر د نن د غلیه مخ تک شیر د خو وړي دی هغه دغه رقم ګران دی، که غنم دی دغه رقم ګران دی، که نور د کورنۍ مشکلات دی دغه رقم ګران دی، خو لکه په یو لار سر وسر خلاصې.
طبیعي پیښې له دې ډلې د سیلاونو راوتلو هم د افغانستان د خلکو وارد مخه خراب اقتصاد لا پسې کړکېچن کړی. د میدان وردګ اوسیدونکی ګل پادشاه وایي سیلابونه هر څه ورنه وړي.
تقریبا یو میاشت کېږي چې دلته سیلاب راغلی، ځکه باغونه د شانې ټول ولیدي. موږ خپله اوس خوراکي غیر خوراکي موادو ته ضرورت لرو او خلک اقتصادونه ضعیفه دي او مشکلات زیادي.
نړیوال بانک دا مسله د اندېښنې وړ بللی چې افغانان د نفقې په ګټلو کې له ستونزو سره مخ دي او د تیر کال د دوبي په نسبت سږ کال د پیر توان راټیټ شوی. تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم ویلي وو د لوږو افغانانو شمیر مخ په لوړېدو دی او څه باندې 9 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښولې وه چې که مرستندویو سازمانونو ته لازمه بودیجه ورنه کړل شي، د زیانګالو او لوږو افغانانو شمیر به لا پسې زیات شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک له وروستي راپوره هرکلی کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلې دواړه نن یک شنبه د بنگلاديش په وړاندې لوبې لري. د کرکټ لوبه د آسیا جام په لړ کې ده چې د لاهور په قذافي سټیډیم کې ترسره کیږي او د فوټبال لوبه بیا دوستانه ده چې د بنگلاديش په پلازمېنې ډاکا کې پلان شوې. صفي الله ستانکزی نور جزئیات.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د آسیا د کرکټ جام سیالیو په چوکاټ کې په بی ګروپ کې خپله لومړۍ لوبه د بنگلاديش له لوبډلې سره وکړي. د دوی سیالي د ماسپین په 2 بجو د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی شنبه مازدیګر په یو خبري کانفرنس کې وویل ټیم یې په خپلو کمزورو برخو ډیر کار کړی او په پوره چمتووالي سره لوبې پیلوي. موږ له یو بل سره لوبې کړې. له هغوی سره مو یوه لوبلړۍ په دې وروستیو کې وکړه او تر څنګ موږ د هر لوبغاړي ویډیوګانې ګورو. موږ یو بل ښه پیژنو. زموږ پلان به دا وي چې څنګه لوبه وګټو او بال په بال مخته لاړ شو او ورسره ښه کرکټ وکړو. بنگلاديش او افغانستان په لږ تر لږه 2 کلونو کې 15 واره سره مخ شوي چې افغانستان 3-2 مخکې دی. خو تر آسیا جام لوبو مخکې د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې 3 پر لپسې ماتو په ټیم باندې اغېزې پرېښي. حشمت الله شهیدی وویل د دې ماتو په لاملونو ډیر کار کړی او هڅه کوي بیا تېروتنې تکرار نه کړي. افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا د آسیا کرکټ جام په بی ګروپ کې او د هند، نیپال او پاکستان د کرکټ لوبډلې د دغه جام په الف ګروپ کې شامل دي. اوس مهال په بی ګروپ کې د سریلانکا لوبډله د بنگلاديش په وړاندې په یو بریا او د 2 نمرو په لرلو سره تر ټولو مخکې ده. که افغانستان له دغو 2 لوبډلو څخه یوه هم وګټي نو کولی شي چې سوپر فور یا د 4 غوره ټیمونو مرحلې ته ورسیږي. افغانستان به 2 لوبه د سپتمبر په 5 نیټه د آسیا د کرکټ د اتلولۍ له مدافع لوبډلې سریلانکا سره وکړي. د یادونې وړ ده چې د آسیا د کرکټ دا جام سیالۍ د اگست له 1 پیل شوی او د سپتمبر تر 12 دوام کوي. دا لومړی وار دی چې 2 هیوادونه پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. علت یې دا دی چې هند نه غوښتل د آسیا جام د لوبو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. اخو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د بنگلاديش له ټیم سره یو دوستانه لوبه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په بنگلاديش کې تمریناتي کیمپ لري او له لومړۍ لوبې وروسته ټاکل شوې له دې لوبډلې سره 2 لوبه د سپتمبر په 10 ترسره کړي. افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله راتلونکي دوستانه لوبه د سپتمبر په 12 د فلیپین له لوبډلې سره وکړي او بیا به د اکتوبر په 12 او 18 په 2 پړاویزو سیالیو کې د منګولیا یا مغولستان له لوبډلې سره سیالی وکړي. دغه 2 لوبې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د فوټبال د ملتونو جام د مقدماتي دور اړوند دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سرمفتش په یو تازه راپور کې ویلي چې 340 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشتېدو پروګرام لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. راپور وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واک وروسته په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمیر 2 چنده ډېر شوی. نور جزئیات ته سناکه کړه په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سرمفتش وای په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت نظام لړنګې دوه 2 کاله وروسته
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 پروګرامونه د بشري چارو پر وړاندې د خندونو لکبله په موقت ډول ځندیدلې دي. په راپور کې راغلي دي چې په دې خندونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو، د پرسونل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې ستونزمنې کړې دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په لغمان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ورښتونو او ګلې په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو له کبله د یوې میرمنې په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د دې سیلابونو له کبله په مرکز مهترلام کې 15 کورونه ویجاړ شوي او شاوخوا 800 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن او سبا ښایي په لغمان، بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په تخار ولایت کې 15 طالبان وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې نن په یو بیان کې وویل چې وسلوالو یې دا برید بیګا د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسته کړی. همدارس د ازادۍ جبهې په نوم بله ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسته برید کې 2 تنه طالبان وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعاوې نه دي تایید کړي. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په پرونیو نښتو کې د پوځ یو افسر جګړن امیر عزیز او 2 سرتیري وژل شوي. پر پاکستاني پوځیانو د ډیری حملو پړه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې منلې ده. د دې ډلې په حملو کې سکال تر 500 ډیر پاکستانی پولیس او پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په تیرو 8 میاشتو کې د خپلو 214 افسرانو او سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی دی. متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو ټي ټي پي د ترهګرو ډلو په لیست کې شمیرلې ده. او د عراق صحي چارواکو نن وویل چې لږ تر لږه 13 کسان چې ډېره برخه یې ایراني زیارت کوونکي دي د پلازمینې بغداد په شمال کې د 2 بسونو د ټکر په پیښه کې مړه شوي دي. فرانس پرس خبري آژانس د یو روغتون د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په پیښه کې 14 تنه ایرانیان او 2 تنه افغانان مړه شوي دي. د سرچینې په وینا د پیښې 2 نور قربانیان نه دي پیژندل شوي. د عراق د دولتي خبري آژانس اینا د راپور له مخې دا پیښه بیګا نیمه شپه د دجیل او سامرا سیمو ترمنځ شوي او په ترڅ کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. هر کال میلیونونه شیعه زیارت کوونکي چې ډیره برخه یې ایرانیان دي د 40 په نوم په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. په افغانستان کې د رغنیزو پروګرامونو د تطبیق پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو راپور او د مرستو د ویش په برخه کې شکایتونه.
په دغه بشري مرستو کې طالبان خپلوي پالي، هغه مستحق خلکو ته نه ورکوي چې کونډې رنډې دي، یتیمان دي، هغه ته ورکوي چې دوی سره په تیر نظام کې په جنگ کې برخه اخیستې جنګېدلي.
دا موضوع به له یو شنون کې سره په مرکه کې هم وڅېړو. د ښځو په اړه د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې د جرمني په کولن ښار کې د افغان فعالانو له مظاهرې به خبر شي. په یو بل راپور کې د خلکو له هغو شکایتونو خبرېږي چې وایي د ډالرو له لوړېدو سره سره نرخونه د پخوا په څیر وبخښي، د ډالرو له ټیټېدو سره سره نرخونه د پخوا په څیر لوړ دي.
ډالر موږ په کتا کې لوی دی، خو د خوراکي توکو بیې ما سي لوړې دي. قضاتي وړو اوس په 1400 څه د بره 1400 روپۍ باندې ما سي اوس خلک خرڅوي، او غوړي په 900-950 روپو پورې خرڅېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د جګړې وروستی حال درکړو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په افغانستان کې د رغنیزو پروژو د تطبیق پر وړاندې د خندونو په اړه ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړی چې جزئیات تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ورزو یوې بلې موضوع ته. فکر کوم چې زمونږ خبريال چمتو دی راپور ورکولو ته. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي دي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې 55 مرستندوی پروګرامونه په موقت ډول ځنډیدلی دي. د امنیت شورا پر راپور کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې په مرستندویو پروژو کې د طالبانو لاسوهنه د کارکونکو او وسایلو د لیکت پر چارو محدودیتونه او په ځینو مواردو کې د دوی د بشري پرسونل او خدماتو پر وړاندې توتريخوالې د دې باعث شوی چې دا پروګرامونه وزندول شي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره حسیب تلاش را سره دی. تلاش سه مهرباني وکي.
سلامونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ پنځوس مرستندوی پروګرامونه په بشري مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې په انتقال د محدودیتونو او د بشري پرسونل او خدماتو په وړاندې د تاوتریخوالي له امله موقتا ځنډول شوي دي. د امنیت شورا په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی چې د طالبانو سیاستونو او کړنو په افغانستان کې بشري کړکیچ ته د رسیدنې لپاره د دوی هڅې ننګولې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا له قوله راغلي چې د نورو ننګونو ترڅنګ د خزینه مرستندویو کارکونکو پر کار بندیز د لامل شوی چې ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسولو چاره اغیزمنه شي. د طالبانو حکومت ویان زبیالله مجاهد امنیت شورا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو
مخکې د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي زموږ همکار اوروي.
Stars and Stripes رسپانه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغان کډوالو یو کورنۍ د خپلې دولس کلنې لور ویر کوي چې د اوریګان په یو هاوس کې ساور کړه. رسپانه لیکي د افغانانو یو جوړه چې کله دوه کاله مخکې له خپلو پنځو ماشومانو سره له افغانستان وتښتید او د امریکا په اوریګان ایالت کې خپل نوی کور ودان کړ د امنیت او هیلو په تمه و. ورسپانه سرګندوی چې د دې جوړې هیلي د جمعې په شپه هغه وخت مړاوي شوې چې د دوی ټولس کلنه لور منیشا عظیمی د پورتلند په سیمه کې په یو سرخلاص هاوس کې مړه شوه. ورسپانه د منیشا د کورنۍ په وینا لیکي چې منیشا د دوی د ژوند رڼا وه چې په تعلیمي ډګر کې د لاسته راوړنو له امله مشهوره وه. د مطلب په دوام کې راغلی دي چې منیشا هیله لرله چې ډاکټر شي. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي د عظیمی کورنۍ داغو سلګونو زرو لډلې څخه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلې دي. د راپورونو له مخې تر اوسه د دغو ډیرو افغانانو د کډوالۍ درخواستونه نه دي منل شوي او له دې امله دوی خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. واشنگتن اگزیماینر د امریکا د تفتیش د عمومي دفتر د راپور له مخې څرګندوي چې د سلګونو زرو افغان کډوالو د ځانګړو ویزو د بهیر د چارو د چټکۍ په برخه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت هڅې کافي نه دي. ورسپانه لیکي چې دغه وزارت په پیل کې له ډیرو منابعو استفاده وکړه چې د 2020 کال په پیل کې دا بهیر ساده کړي، خو د تفتیش د عمومي دفتر د راپور په استناد پر کابل د طالبانو د واکمنۍ له امله د ویزو تقاضا خورا زیاته ده. هغه افغانان چې له امریکایي پوجیانو یا قراردادیانو سره کار کړی دی د امریکا د ځانګړو ویزو د ترلاسه کولو حق لري. د لویدیځ وی بلی چاپی خبرونه ګلوب ان میل په افغانستان کې د کاناډایي پوجیانو د وسلاکار په اړه مطلب خپور کړی دی چې د کاناډا د فدرال دولت پر ضد اوس داوا کړی ده. دا ورسپانه لیکي د کاناډا یو پوځي سلاکار چې د ژبې او کلتور په برخه کې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کړی د جولای په وروستیو کې خپل شکایت ثبت کړ. د مودې شو چې د کاناډا حکومت په افغانستان کې د کورنۍ ته د پناه اخیستو اجازه نه ورکړې. ګلوب ان میل لیکي چې د می په میاشت کې هم دوه نورو سلاکارانو چې د کاناډا له پوځ سره کار کاوه خپل شکایتونه درج کړي وو او د کاناډا حکومت یې تورن کړی وو چې ټینګار کوي چې د دوی کورنۍ په خو شرایطو برابرې نه دي چې په کاناډا کې پناه واخلي. د دې مطلب په دوام لولو چې دا درې سره سلاکاران د کاناډا حکومت تورنوي چې اوکراینیانو ته امتیازات ورکوي او افغانانو ته چې له طالبانو په تیښته دي پاملرنه نه کوي.
azadiradio.com
ازادي رادیو ته کوم قسم خبرونه د رادیو ترڅنګ موږ پر وی پړنه هم لوستلای او ریډلې شي موږ پته ده. ازادي رادیو ټکی کم هم دا ډول کټولنیز شبکې کاروي نو په ټوئیټر یا ایکس کې هم دا ډول فیسبوک او انستګرام کې هم د ازادي رادیو پړنه تعقیبولای شي او لدی لري هغه مطالب چې لا ازادي رادیو خبريږي هغه ته لاسرسي پیدا کولای شي. اوس هم یو بل راپور د غزنی پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو غنډو سیدونکو وای په دې ورستۍ ورځو کې د بهرنۍ اثر په وړاندې د افغاني ارزښت شوې خو د توکو بیې نه درټټې شوې. دوی وای کله چې افغاني لګ هم خپل ارزښتو بایلي نو سوداګر او هټیوال د توکو بیل وړوي، خو کله افغاني ارزښت هم هر څومره لوړی کینو بیا بای په مغه حالت پاتې وي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د افغانۍ د لوړېدا سره د توکو په توکو د بایو په راټیټېدلو کې کار وکړي. نور حال په دې راپور کې
شاوخوا شپېته کلن عبدالمتین زیړه د غوړو بوشکه په لاس کې ده. دی وایي په هغه بیه یې واخیسته چې لس ورځې مخکې یې اخیستې وه. عبدالمتین وایي په دې نه پوهیږي چې د افغانیو له لوړېدا او ټیټېدا سره باید د توکو بیې هم توپیر وکړي. دی نه غواړي چې راسره خبرې وکړي. خو شاوخوا دېرش کلن عصمت الله بیا د غزني ښار اربابا سیمې اوسېدونکی دی. دی وایي په دا وروستیو دوو ورځو کې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې زیاته لوړه سوې ده، خو د توکو بیې لا هم په ځای پاتې دي. عصمت الله زیاتوي کله چې افغانۍ لږ هم ارزښت بایلي نو ورسره سم د توکو بیې لوړېږي، خو که د افغانۍ ارزښت هر څومره لوړېږي نو بیې په هماغه حالت پاتې وي.
که څه هم ډالر د افغانۍ په بدل کې راکته سوی ده، افغانۍ پورته سوې ده، خو بازار کې د اجناسو قیمت اوس هم په هماغه نرخ باندې ده، نه ټیټ شوی ده او نه هم پورته سوی ده. زموږ له دولت نه دا غوښتنه ده چې دی په دې بازار د اجناسو د نرخ پوښتنه وکړي او باندې کمې کړي.
د غزنی ترڅنګ د پکتیکا ولایت اوسیدونکو هم دغه غوښتنه کوي چې د نرخونو د کنټرول لپاره جدي اقدامات پکار دي، ځکه چې تجاران او سوداګر توکي د خپل زړه په بیه پلوري. د دغه ولایت فعال ځوان عبدالباری نعیمی په دې باور دی چې دلته د افغانۍ له لوړېدا سره توکي یو روپۍ هم نه دی راټیټ شوي.
دا چې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې لوړه سوې ده، نو ولسونه له حکومت او مسؤلینو غوښتنه لري چې په بازارونو کې د توکو نرخونه او بیې هم کنټرول کړي تر څو پورې بېوزله هیوادوال تاواني نه شي او ونه شکیږي.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو تر څنګ د میدان وردګو اوسیدونکي هم ورته شکایت لري. مرتضی وردګ د دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ د لوړې کلي اوسیدونکی دی. دی د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د افغانۍ له لوړېدا وروسته دي د توکو بیې کنټرول کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانۍ د ډالر او د نورو خارجي اسعارو په وړاندې قیمت لوړ شوی او جګه شوې ده. خو له بده مرغه چې تنه افغانۍ په بازار کې د نورو اثارو په وړاندې پورته شوې ده، اجناسو قیمتونه په خپل حال دي.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د توکو د بیو له پر ځای پاتې کېدو شکایت کړی او لیکي د توکو بیې د راټیټې سي. دوی د طالبانو حکومت څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې د افغانۍ له لوړېدا سره دي د توکو بیو په راټیټولو ټینګار وکړي. دوی وایي ټول افغانان په دې خوښ دي چې د افغانۍ ارزښت لوړ سوی دی، خو دې ته پام نه کوي چې سوداګرو او هټیوالو د توکو بیې څومره راټیټ کړي دي. کله چې امریکایي ډالر پورته ځي د اجناسو بیې لوړېږي، خو کله چې ډالر کښته راځي د توکو بیې هیڅ توپیر نه کوي. ومو غوښتل چې د خلکو د دغه غوښتنې په اړه د طالبانو حکومت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر جوړولو پورې زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایو.
په کونړ کې د فوایدامي ریاست مسؤلان وایي د مروري ولسوالۍ اړوند غاښي کنډو سړک د رغولو او ترمیم چارې پیل شوي. یاد ریاست یاد سړک د ډیورن فرضي کرښې ته په رسېدو کې د کوز پښتونخوا له باجوړ څخه له راغلي سړک سره یوځای کېږي او په وسیله یې کونړ له کوزې پښتونخوا سره وصلېږي. پخوا په همدې سړک هره ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کوه، خو د پاکستاني حکومت لخوا چې له کومې ورځې راهیسې په ډیورنډ کرښه اغزن سیمونه غځول شوي او دروازې تړل شوي، له هغه وروسته پرې تګ راتګ بند شوی او د کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادي راډیو ته وویل د مروري ولسوالۍ د غاښي کنډو ته غځېدلې سړک زیات کنډوکه پر شوی و او په تیرو شاوخوا دیرلسو کالو کې د جګړو له امله پرې د موټرو تګ راتګ بند شوی و، خو له کومې ورځې چې طالبانو حکومت ترلاسه کړی په دې لاره په غاښي کنډو کې پرتو پولیساتو ته د موټرو په وسیله اکمالات کېږي او همداراز په تیرو څلورو اخترونو کې یو شمېر سیلانیان هم په دغه لاره د ډیورن کرخې ته تللي او له سیمې لیدنه کړې ده. د هغه په وینا چې اوس د دفاع وزارت لخوا د یاد سرک د ترمیم او رغولو چارې پیل شوې دي. خاغلی معاذ وړاندې وویل
دغه سرک چې د غاښ کنډو په نوم باندې یادېږي فرضي کرخې سره لګېدلی ځای دی، 45 کیلومتر سرک تقریبا دی. لیوا د طرف نه کومه چې د مونږه لیوا ده د کونړ ولایت او د خولي اردو د طرف نه د هغه درغون چار شروع دی او عملی کار ور باندې ساحه کې شروع دی. ان شاء الله نږدې راتلونکي کې وخت دا سرک جوړ شي، هیوادوال به کوم دی پسانه سره وخت سفر کوي، زه ډیر خوښ زیخ زید خه منظره لري، خلکو لپاره ډیر مثبت ګام دی ان شاء الله.
د غاخې کندو سرک ترمیم او رغولو چارې په داسې حال کې د طالبانو د دفاع وزارت لخوا پیل کیږي چې د کونړ او کوزی پښتونخوا اوسیدونکو د ناواپاس غاخې کندو بن شاهي او د دوکلام د لارو پرانستلو غنی غوښتنې کړي، خو تر دې د مورته پاکستان او چارواکو مثبت جواب نه دی ورکړی. د لارو بندي دوسرا د ډیورن کرخې دواړو